د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیز بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا نجیب عامر دی او راځي چې وورو چې په دې خبرونه کې نجیب عامر له چا سره خبرې کړې یا د چا پر شاعري باندې غږېدلې دی. نو د هم تاسو او د هم د مشال رادیو ځانګړي او خوندور خبرونه شپېلې.
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونه ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلی اوسیدونکو او د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپله شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا. چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشتا. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکې. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکې. دا چا ویل چې د جماعت تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې. دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه زکه د اختا په تیاری د دوزخ. پښتانه زکه د اختا په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي چې اجازه پکې د خزو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله. که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله. دا هم نه ده د منلو چې الله نشته. چه موسیقی نشتا، سندره او گدا نشتا، وطن د مړی پر رقم ده پکې سا نشتا. د دې شعرونو لیکونکو او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک ملګری شو. يرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو ښه لري. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند څو شېبې زموږ په نامه کړلې. ډیره مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسه. ډیره مننه. زم خوښ یم.
ډیره مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او ښه ډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور همداسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیات سره اړیکه لرله او عملاً اختو پکې کار کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدې، کمپوز کېدې، ډیزاین کېدې، او بیا له دې ځایه تلې کوز وطن کې چاپېدې او بیا بېرته دلته راتلې خپرېدې. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به دې مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو لاندې وجه زما مخه له دواړو برخو سره ژورنالیزم او ادبیات تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغه زما اړیکه وشوه، تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو دې د خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلی دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څنګه غواړئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړی ده، بیا همدلته رپورټ لیکل هم شروع کړی دي، دا د اونیزو ناستو رپورټونه عملا دوی بیا ورسره شاعري هم کوي. هغه هغه خو سره بیل دي په اصطلاح، هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې د یاده کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي کنه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل هم دا دی کنه، موږ تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب، او دغه د ژورنالیست هم رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي کنه. دا ډول زموږ استاد ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلی یاسته، نو بیا راته دا وایي چې تاسو په رادیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسی زده کوونکی وم، زمونږ مشر ورور انجینر فضل هادی فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتونکي ډلې غړی و. ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. د هغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپل د زما کور ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال وو په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پایلو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې منکا او زموږ انجینر صاحب چې هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه موږ پر مخ بیوله بیا د هم د نړۍ له وجې دلته یو ختیځ په سطحه د سپاغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو تلویزیون ته نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زم غواړم چې راشم که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته بل چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه که وی چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم
صحیح مننه او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نوو ادبانو یا د معاصر ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو غانې دی یا تلویزیون دی دوی ورنه تاسو څنګه بوله
وخنه ونده لري ځکه چې رسنۍ نه د غوس د سي خلک به چې مثلا صاحب فیسبوک په ما ولید د سي خلک چې په اول ځلې زما عکس او شیر ولید الاول وستل یا ډیر لرو بر افغانان دي د غوس به ستاسو خبرونه له برکت یا ستاسو د مایک و زما غا غوري زما له نوم سره بشنا کیږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شیرونو سره بشنا کیږي تقریبا قدر ته وایم اتیا سلنه برخه لري اوس منګه ډیر خخ شاعران لرو په لورو پرتو سیمو کې ډیر خخ شیرونه لیکي خو دا چې رسنۍ ته لاسرسی نه لري نه ته پیژنې نه بل څوک پیژنې هغه موږ ورسره د یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا په سیخار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي نو رسنۍ خو ډیره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ
صحیح ډېره مننه انورالحق یرغل صاحب راسره اوسه
شالو
دا مشال رادیو د تاسې ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوې کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړي نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پانه باندې پوسټ شوی الته کمنټ کولې شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شوی الته ملګرو کمنټونه پرې خیم دي ک نور ملګری هم راتل غواړي نو راتلې شي غو زمنګ خبرونه د مشال رادیو پر ویب پانه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي يرغل سي تاسو نو به یو شعر واورو د خبرونه په دې برخه کې ک تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډیر په خواږه انداز کې خبروي او ریدونکو خو تاسو نشیلې د خپل ته خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مووري
مننه په دواړو سترګو هم زه یو غزل درته وایم ډیر نوې هم نه ده خو دې یو کې تاسو تاسو د ریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي
هغه د سده چې کانه کانه یې لوی غر در نه جوړیږي
ها
یا پختونه خلخ کر در نه جوړیږي
ډیر
ته خو خيار ماشوم مو وجنی ورتوای کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي
ها ډیر
په محفل کې چې زخ کلی ته ډیر ګورم نو ملګری وای شر در نه جوړیږي
ډیر
او د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته، د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته چیرې ورشې سره زر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې یو مزدوري ښځې زویا، یا د کونډې یو مزدوري ښځې زویا، که خواري وکړې رهبر در نه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
او ښکلیا ما ته به په مینه نه راګوري، ښکلیا ما ته به په مینه نه راګوري، بیا زما د زړګي سر در نه
جوړیږي. ډیر ښایسته.
مننه. او ويرغله د ملا سړی بچی، ويرغله د ملا سړی بچی، مایکدی تزیلو فردر نه جوړیږي.
ډیر ښه، ډیر ښایسته غزل.
مایکدی تزیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر ښه. یرغل صاحب انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزلې په خپل خوږ انداز کې تاسو ته وړاندې کړ، دا غوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او هغه وایي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوی، د مظلومو لهډونو جوړه شوی، را چپه د خانانو دا بنگله شي. چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سره تنور کې زندگی ده، محبت په سره تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو خایسته شي. مسلمان چې ته خخش پکې والی، مسلمان چې ته خخش پکې والی، ل اغزه یو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دغه کیونی سی ارغلا، چې جانان دغه کیونی سی ارغلا، نو سړی ل په ژوند کې لګدما شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې وو، نو په ادبي بهیرونو کې به د مکیده د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه کم شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتلل. دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپښین پیلېده، د دوو بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعې جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد صمیم به راتله، استاد ابراهیم همکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا برات نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. زه ډیر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا هم د خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو، لبد بخت هغه بهیر پای ته ورسېد، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېد، بیا موږ کېناستو، موږ ځوانان کېناستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنګر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. منوی چې مشرانو د ستونزو د وجه یا د هغوی د اختلافاتو د وجه دا شیرلنګ شو راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر راپیل نه کوو. بیخي دا جرات هم کوو چې مشرانو ته وایو نه خپله راپیلو که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي دا احترام به کوو قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو دشمنی کار نو بیا تا زینی اغا پس ساده سلاب ہوئے ما تخریب شروع شو بیا تر سنگ ننگر اغا ختیز ادبی بحیر پرانیست بیا اغا زینو مشران اللہ سو پکی بیا چی ختیز ادبی بحیر پرانیست بیا اسا سمیم و یوشمیر ملگرو پا مشورا وی چی مثلا جمعی ورستاسیم ناسته کوي غونډه کوي ختیځ د بیریم کوي نو د څه کارو کې تاسو خیر ده زما تاسو نه هله ده تاسو کې زدا او سیلا ګورو مچ تاسو ما خبرو منه یو دا وخت بدل کوي چې اگر را نشي تکرار را نشي نو بیا بيخي مونږ ورسره هتا دا ومنل چې په ونه کې چې یو ځکه یو بهيري ارتیا نشته چې بل ځکه یو بهيده مزه مونږ خپل ناستې میاشتې نه یې کړې بیا به همدې میاشتې لوی لوی ناستې کولې په کتابونو به مخکتنې را جوړولې او دغسې نور لیکوال او حقداره خلک به م ستایل منځغونډې به م ورته را جوړولې. نو هه همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړ نو زمونږ ناستې هغه شوې بیا هغه شو ختیځه به ادبي بهیر و خیال ادبي بهیر و دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې ناسې پاستې ورته ګونه وو مشاعرې وې نو دا کیسه دا تر اوسه هم هلته روانه ده او خدای دې توان لري.
صحیح تاسو راته وایې یرغل صاحب چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي نو دا خو یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنه خو ګټه خو لري کنه تاوان لري د کار.
زوما عامل صاحب خاده چې بهیرونه ډیر شي او زوما کا دسي په فاصله کې ډیر شي مثلا یو شاعر دی د ورسوالۍ نه خار ته نشي راتلې کامل ته لګ دی یو بهیري او هغه شاعران ورشي دا ډیر خو هغه په فاصله یو پونتونو مکتب غوډي حیثیت لري دا د بی بهیرونه موږ تاسو یو د مشران اکثر هم د بهیرونو روزلې دي
بله
خو خبره ده ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړیدل په ډیر یو وړو کې خار کې دا به دلته د لیکوالو ترمنځ د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي دا به دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تیرې دي یو بل خې وهي. نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد خار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکی د ملګرو نه دا به خوند کوي او کدو یو ځکه ناسي په بل ځکه ناسي په بل ځکه او یو بل تخپل شیرونه وروري دا بخاين زنه نه په یو قضاوت تاسو سره خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شیران د تالار ډکی او هر اونې دغه غونډې یو بلا بل نظریات بلا بل خبري دا به زه مزما په ادب لپاره به خی شیر لپاره د تسلی لپاره د نثر لپاره
صحیح. او په دې ادبی بهیرونو کې چې کله نوی ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي سمره د پرمختګ چانسونه دوی تر لاسه کوي. دوی خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې به خایله کلی نه راغلي ولسوالیو نه راغلي به چې خار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلې وي یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي دلته مخامخ ورته کښېني بیا د هغوی هغه خبرې اوري هلته بیا نور بحثونه کېږي کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډیره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تاته په خپلو لومړیو خبرو کې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي، دا مونږ په پوهنتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړي، ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي هم ورسره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیري او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا یوې لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو خو ویان جوړیږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، بیا د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کومې تېروتنې چې کومې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلاری مورخی استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا دلته په شعر باندې کرکتنی سره آشنا کیږي، په اصطلاح په شعر پوهیږي، د استادانو خبرې اوري، مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کیږي او هلته عملي کار دی ټول. نو استعدادونه پکې ډېر غوړیږي، ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان منګورو منګو تاسې شهیدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل، همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسې ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، ګزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چا کیږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وی هلته انتظامات وي؟
دا خو ډیره مهمه موضوع ده امیر صاحب. زما په نظر ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډیر وخت ریپورټر پاتې شوی، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه وسم په ډیرو سیټونو کې شته دي، ځینې ملګري ځان سره ساتي، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نور لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد بغنامه دابر هغه کړی د فیصله کړی د هغه د افغان ادبي بهیر ریپورټر وو، هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنې که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوسته، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوسته بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، د هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایلو نظریاتو بېلابېل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل، همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری به راتلل، د نورو سیمونه به شاعران راغله، زویمه که اوس هغه وخت کې کیمرا وی او د غار څخه خوندې شوی د کیمرې په بڼه باندې یا د ثبت وسایل خو که د پټای باندې دا ریکارډ شوی وی نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږه. خو اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمرا هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي. نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کېږي د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه؟
دا هم ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب. د افغان ادبي بهیر خبره دی وکړه، ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي، موږ تاسو ګورو، زموږ استاد د ادبیاتو د ژورنالیزم تقریبا هغه د سر خلک به افغان ادبي بهیر ته درتله. دا تاسو وای په کې داسې نور مشرانو د کوز وطن ډېر لوی لوی خلک په کې وو. نو هغه لومړني وختونه ګوره عامر صاحب، ډېر ښه وختونه مې که دغه ناس دي او مجالسونه ثبت شوي وو او د اوسني وخت ځوانانو لیدلي و اورېدلي وو. زما په نظر دا به ورته د یو پوهنتون په حیث تمام شوي وو، د یو مکتب په حیث به ورته تمام شوي وو. په اوس وخت کې خو یې تا خبره دی، هر سړي په جب کې هغه شته دی، د ثبت امکانات شته دی. زمونږ ملګري لټي کوي، لټي هغه پخوانی مشران که ووایي چې یار هغې وخت امکانات نه وو، خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي. خو اوس هېڅوک دا عذر نه شي وړاندې کوی چې یاره شی نشته. نو که یو وخت لس کاله دولس دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو، ریکارډ کړي وو. نو زه ورته دغه اوس د استاذ سلمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی، راځي چې دا مسایل او ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا د راتلونکي لپاره. کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای. دغه غونډې چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې کېږو غږېږو، دا به سبا یو لوی خدمت هم وي او یو یو لوی درس به وي زموږ ټولنې ته. موږ ته به ډېر راضي ګڼو، خو هغوی ته به ډېره لویه مسله، یو ډېره ګټه به ترې اخلي، یو ډېر ځکه نور سم نه دعاوې خو به کوي.
بالکل همدغه سیدا، او ډیره زیاته مننه یرغل صاحب تاسو را سره اوسئ او بیا هم خپل خبرونې ته ادامه ورکړئ. ترنوری دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی و کلتوری خبرونه شپیلی اوری ز نجیب عامر موسمان بالمد انور الحق یرغل خوږجب زوان شاعر. یرغل سے د خبرونه په دې برخه کې کې یو شعر راته وای، نو دا وردون کې په پته مای خبرې بم کیږي، خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړاندې کو.
پسترګو یو غزل دی چې حق می ادا کا او بیا وګړیګا، مچ کې راکا او بیا وګړیګا، د ژوند تر ټولو زبردست صحنه، د ژوند تر ټولو زبردست صحنه، جانان پخلا کا او بیا وګړیګا، گلاس پخپل لاسو ڈک کرا تھا، گلاس پخپل لاسو ڈک کرا تھا، ماں پہ ہوا کا او بیا و گڑے گا، او شپن مائی دا حل زڑ میں تنگ شو، شپن مائی دا حل زڑ میں تنگ شو، کوٹا رنا کا او بیا و گڑے گا، او دمے اول دی دزڑ حال ہوا یا، دمے اول دی دزڑا حال ہوا یا، ٹول پا جڑا کا او بیا او گڑی گا، او کورکتے نش شرمی گی ترینا، کورکتے نش شرمی گی ترینا، یرغل تشا کا او بیا او گڑی گا، یرغل تشا کا او بیا او گڑی گا.
تیرا خیستا شاعری یرغل سے تیرا منن
جا شمانا.
ما سره نورې پوښتنې شته لږ وروستو کو، خو زه به د اورېدونکو هغه پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریښي دي هغه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو به ورته جواب ورکړئ. یو ملګري په کې دا پوښتنه کړې ده، وایي د تخلص په باره کې که لږ معلومات راکړي. یرغل تخلص مو ولې ځان ته غوره کړی دی؟
نو داسې پوښتنه ده چې ما نه ډېر ملګري کوي. زه له کوچنیتوبه د عامر صاحب دغه د سکوهنې لوبه کوم، کنه لږ شوق غوندې وم. نو زما په نظر زما په اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپل تخلصونه ټاکي، عادي هغه د کوچنیتوب ذوق که نه، د هغې ذوق له مخې بیا زما مشرور دا تخلص ما ته ټاکلی و ما زره ته وټاک هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې ومم نه کېدای شي ما ښه مشوره نه ورکړې خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنی اوس راځي یم
صحیح یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار ځکه شعر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی
نه بالکل دا خبره نشته شاعر خو بس یو عاطفي انساني او مونږ چې دا برخه پر مخ دی یا په کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري اتمي ورزش کوي نو زه فکر کوم ته به هم کوي او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري اتمي ورزش کوي
بالکل او دا پښتنه چې مخکې د تخلص کړي و دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل سه چې د زمالک د استاد غونډه دی وي ډیر سمې ته زده کړي دی او نو یو شعر دی دغه شعر وای زما ډیر وخت چې يرغل بدرنګ دی خسته دی يرغل ټکی ټکی جنکی پو هکړی په ما دې تفسیر نه کوي تاسو په دې شعر کې ځنی خبرې داسې په آزاد توګه ویل شوې دا جرأت مو څنګه پیدا ک سیر نه ودر سره
مننه خپل واسه ژوند دی زمونږ ملګری دی خوشاله دی بس بسونو کې کله کله سره کې نو مجالس کوو بس خپل نظریات سره تبادله کوو یو څه باغنه مونږ زکړي خوشاله دي نو د سده چې زه تر ډیره پوري د غزمنګ استاد سره ټولنه چې دا د زینو باجورات لیکوالو نظریات او کتابونه چې مونږ لوستي دي دا جرأت ما ترا کړی دی چې دلته ځینې خندونو ته باید مونږ ونه ګورو جرأت باید وکړو کنه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې کنه ونه شي کړی مثلا هو کړي دي فیصله او په کار ده چې وشي زمونږ استاسې ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو دلته زمونږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیا یي چې ننګیالی یې توریالی یې بریالی یې او تاسې دا کړي تاسې هغه کړي هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي نو هغوی وایي چې یاره مونږ خو د دنیا زمري یو بریالی یو توریالی یو بس واړه و نور هم واړه وایي وخت په بل هم په بله واړه پیتاوي ته کنه نو ژوند رانه پاتې دی ځینې مسایل باید اغه اغه نه باید راوز اوغه ویره باید نور ونه لرو که بغاوت خلک غنی او کار سه غنی باید وی کو دا باید مونږ تاسو وکو که ډیر خلک نه کوي نو یو نیم خو باید وکي مخکې به چا کړی چې اوس لګ لګ نور خلک هم کوي نو کدا لړی هم څه پسو غزيږي زما په نظر ډیر دسی پرواګیر باید ونه وسو په ځینو مسایلو کې
زنی بوتان باید مات شي زنی خبره باید وشي او خلکو به شور کول او خلکو به غوغا کول کیسه د شپې ولی ونی په سپین سبا کول او دا جرأتمن زلمه يرغل سیب دی چې لمونږ سره دی او مونږ عبد الخالق زدران پښتنه کړی دا وایي څه فکر کې داسې د خپل شعرونو په منځ کې کم شعر دی داسې احساسې چې دی ډیر شهرت درکړی دی ته
دا مزه چې دلته کړه خبرول ته کینم یا ملمکیګ ما د شهرونه د چمانه ملګری غواړي کنه ټلیفون کوي هغه کوي خو دا کوم باید چې د خپلواک سره تل کله دا په نارنجګل مشاعره چې دلته د هیواد په سطحه تقریبا تر ټولو لوی مشاعره ده دې مشاعره کې ما ولست نو تقریبا الته خلکو ډیر خوخ ډیر دادې راکو به په رسنیو کې ډیر خور شو نو همدغه شیرو چې تقریبا تر ډیره پورې په اصطلاح د خلکو خوخ شو د خلکو پام ځان ته راوړ او که ساده اصطلاح و ما زی په خلکو پیژندم
صحیح نو تاسو ممکنه ای چې دغه شیر وس وړاندې کړئ زمونږ اوریدونکو ته
هغه کوم بیتونه چې ما سره د زما د شاعرۍ دغه اول وخت بیتونه دی امیر صاحب هغه د سدي چې د جلی پلار دی راته لارو کې پیرې نه کوي او لور ته دی وایي چې ما ته اشاره نه کوي او هغه ته وایي چې لاړې نو کیسه ختم شوه هغه ته وایي چې هر ځای دی ګلې نه کوي او خوب کې مې هم دا سوا نه اوریدل او نشم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دی جګړې نه کوي. مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا هلک خوشوي جړاګانې اوس د شپې نه کوي. او یرغل بدرنګ دی، خسته دی، یرغل ټکی ټکی جنکی پوهې کړې په ما دې تفسیرې نه کوي.
څومره خسته
مننه.
درنو ریدونکو شپیلی ادبی او کلتوری خبرونه اوري. انور الحق یرغل سه پر سره ده پر واتس اپ او دا غوی او شیر ته وړاندې کوم. غوی وای غواړم دومره محترم شم او خشم، غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینه کې لکه زړه شم. پنځشنبه ده، مخامه ده سیبا زما، پنځشنبه ده مخامه ده سیبا زما، مزدوری را کیله با لگ ویده شم. لوی خدایا خی پر مان روپه را کا، لوی خدایا خی پر مان روپه را کا، او خاوند ده هماغی جلی زشم. زه دخمن زکه ژوندې پرېدمه بیرته چې د مور د جړېدو لامل یې نشم. د هوسیو مظلومیت مې ډېر خوښېږي خو ظالمو ته بیا غواړم چې لیوه شم. زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله ته به څه کوې که بل چاته واده شم. غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینه کې لکه زړه شم. یرغل صاحب، په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ، نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب، په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم، اوس مهال د غیمنګه همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دي چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته پښتنو ته ډېر سر ورکړي. په نثر کې هم دغه دی موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی، خلک شته چې هیلې ورته شته، خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي، په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي. خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه، هغه پرېږدئ چې شعر ولیکي، او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدئ چې نثر ولیکي. که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي، نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته. نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه یي، هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بالکل. خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده، وایي په دې به د نثر بام ته خېږي. یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه، مخالفت نه کوم، خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نثر لیکل شوی تاکید پې شوی دی بیا هلسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي، بیا شعر د سړي پام نړی ځان ته ځنی ملګری لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي، ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل کنه، نو زه وایم چې په ماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښه
صحیح. او یرغل صاحب، زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي، زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري، دا فرق ولې راغستا په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلق لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه، او اوسنۍ نړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه، اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر ده. د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډیره پورې ټولنې ته رسیږي، تر ډیره پورې اورېدل کیږي، تر ډیره پورې لوستل کیږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته، نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري.
سه یو بل زموږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو پوهیږي، خاص کر د گاوند په ژبو باندې، نو خی دم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي، شعر لوستي دي، او بیا چې کله خپل قلم راخسته دي هغه نوي خیالونه راخستي، نوي تجربه پکې تجربه کړې دي.
او خدا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مې دم یو مهمه برخه ده، او هغه د تصور ته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و، د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري، په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه، د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري، همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثیرات دي چې یو نه بللی بل نه بللی او همداسې عامېږي سره، نو تاثیر لري. د نورو ټولنو شاعرانو لیکوالو لوستلم شته د تاثیرات لري زمونږ په اوسنۍ نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی، خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي، مثلا لنډې کیسې، ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي، د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي، د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده دا د نثر می کنه هغه هغه سي خوان پکې نه ای لکه څنګه چې پاغه اصل کې کنه، نو د نثر نو شیر چې زما په نظر راوز باړل شي، فکر کوم د نثر نه به یو څو ډیر کمزورې، یعنی هغه سي خوان دا هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې پاغه اصلي کې تر ډیره پوري زما په نظر په دې ژباړه کې ویني. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب، زخت ډېر شاعران دي، هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې او کچا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګورې شاعر ور باندې ناست دي، بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډیره د فکر کومه د سي تر ډیره پوري هغه ارتیا په مرته نه پیښه شوی. یو خبره زه په کوم زما په نظر ژباړون کو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې خو خلکوالان لرو شته دي، او په اصطلاح زمونږ دغه برخه وخنه ده. زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر راخه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي، یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ور باندې، هغه برخه کې کتابونه زمونږ دا برخه ډیره تشه ده، علمی برخه ډیره تشه ده، مسلکی برخه ډیره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زرات لوسته یو هغه دی لنډه کیسه را ژباړي او هغه دی په اصطلاح ناول را ژباړي کنه. زه هم په مغه خپل مسلک کې هر ملګری کارو کې ډیر به خو کی او مسلکی سره چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنه ته وړاندې کی، نو دیاغو دیاغا مسلک دی برخی خواندانی گردیر پاسانی در اخزم که ایتویگی مو گتم تریاسه
گل خبرم اکرالا و تاسی مخ که دا خبرم اکرالا یرغل سیب چی پختانه پخپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجب ته وژباړل شي ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره ډیره زپلې ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ اکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کېږي. عامر صاحب معنی په تر ډیر خپو یږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي ویلولې او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي او ستاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زه به درته یو غزل ووایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی،
واه
اننګی چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی، او مجبوریته پر پدر خو دې لعنت شه، څه اصیل خلک کم اصلو ته ورخم دی. پښتانه هزار وهلي دي د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادهګان دي چې حال وایي گنی دوی هم جنکو تا محترم دی، او کماین نئی نو خوب دی ولی نشتا، پدانی مشکا دی سترگی ولی نم دی، او چه یرغل پا کی زان خسڑے خودلو پا دی پوشا چه محفل کی خولی هم دی.
دیر خ یرغل سا
دیر مننه.
مشال رادیو ته غوږی شپېلۍ ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته د ورونو په رقم خواږه دي، دا چا ویل چې پردیزوي به د چا ورور نشي. د ورونو په شان یاران په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له وجې مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړوله، هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسې څومره زیانمن بولئ يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمونږ ډېر د ملګري سره خواره واره شو. دلته چې وو ګټه دا وه چې دوی دلته یو ځای وو، په همدې برخو کې کار کاوه، سره راټول وو او عملا لګیا وو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره یې په شریکه سره کار کاوه. یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول او خورېدل به او ساتل کېدل به او آرشیفته کېدل به. ملګري چې خواره واره شوه، زما په نظر په نوره نړۍ کې بې د تر ډېره پورې امکان نه لري چې ته څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شوه. د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی، ته هملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي. هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي څو پټلو کې خپل څو په یو شو څو په بل شو د کال ته دغه نړۍ غوښتنه هم ده دلته کته ډوډۍ پرې پیسې ګټي نو هلته دې تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي هلته به ته کار کوي نو زما په نظر ډېره لویه ضایع ده او که کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي خپلو کورنیو سره وغږېږي تماسونه وکړي زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو
صحیح نو یرغل صاحب خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو را سره یې او د خبرونه په لګه شی بکی پای ته رسی کور ودانې درته وایو یو جهان مننه چې مینه مو وکړو خډیره مر سره وکړه کور ودان
خوشاله اوسه یم سر ډیر مننه زم خوښ شم
کور مو ودان درنو اوریدونکو تاسو ټول نه ډیره زیات مننه چې د خبرونه ته غوښوي ځان خیال ساتي ل خبرونه پرستو شی بکی د سرفراز پواس کی د غزل ووري او لمدي سره په د خبرونه هم پای ته ورسی
مشال مرکه له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوی مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.